د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل شوی.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد نه.
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي ترلاسه کړه. نوموړي د سرو زرو او بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې 240 وسلوال وژل شوي او دا عملیات وروسته له هغې وشول چې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي. په دې سره په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له 100 تنو څخه 14 تنو ته لوړ شي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او وایي چې متحده ایالات باید خپل هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځینو په لمنځوړلو متمرکز کړي. د امریکا متحده ایالات دفاع وزیر روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان د حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. په همدې خبرونه کې مو د پکتیا د والی د ویان په حواله واورېدل چې افغان ځواکونه توانېدلې جان خیل ولسوالي له دوله ضد وسلولو بیا ونیسي. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت او په دغه ولایت کې پر سویو پرمختګونو خبرې کیږي. د پکتیا والی به ستاسو پوښتنې ځوابوي. دغه پروګرام د ماپښین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو خبریږي. تاسو هم کولای سئ چې برخه پکې واخلئ.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پر سیکا کې هم اور بدون شکه مثبت تغیرات
راځي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت د ملي اردو لپاره لوی ستونزه ګڼل کیږي. دا مسأله په حقیقت سره د پروګرام کې څېړل شوی. په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر اړتیاو او وړتیاو هم خبرې شوی دي. دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. اوس ورزو کونړ ته د کونړ دولتي مسؤلان او د مدیره مؤسسې مشر وایي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا لپاره یو پروژه د فرانسې دولت لخوا منظور شوی. 3 میلیونه یورو هم ورته ځانګړي شوی. خو په کابل کې فرانسې سفیر ویلي چې کونړ کې امنیت کمزوری دی او غواړي دغه پروژه په کومبل ولایت کې عملي کړي. تفصیل د روحلان وری پر پورکی.
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسولین وای په یاد ولایت کې داډمن امنیت ته تر اوسه د رغونې او بیا رغونې پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوې. بیا هم ژمنه کوي چې د آبادۍ د چارو مخه به نه نیول کیږي. دوی وای اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کومبل ولایت ته انتقال کړي، چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیره مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي رادیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهنې، مالداري او باغداري په برخه کې کار کوي چې تر اوسه په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي. خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمیر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلات په برخه کې په نورستان او کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فند هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلله هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر او کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې هم دی کېدای شي چې هلته انتقال شي، خو موږ هلته لکه چې بیرته دا د سفیر د فرانسې د قناعت ته واصل کړو، تر څو پورې دا پروژه بیرته په د کونړ او نورستان او لغمان کې عمل شي. تر 3 میلیونه یورو پورې دا پیسې فنډ دي.
هغه وایي دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې.
چې د دې پروپوزل مونږ هم یو کاپي ریاست محترم زراعت ته ورکړی دی، یو کاپي هم مشرانو جرګه ته مو ورکړی دی، یو کاپي هم ریاست شورای ولایتي ته مونږ ورکړی دی، چې د هغوی له طرفه په سفارت سره تماس ونیسي تر څو پورې دا ستونزه حل شي او د ځنګلاتو پروژه په کونړ کې د تطبیق وړ وګرځي.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به انشاءالله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونه شي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بې وزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کړي. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده. که چرته دې ته توجه ونیشي د دې عواقب به د مرکزي دولت دپارهم زیانمنوي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان سره وایم چې الحمدلله په کونړ کې کاملا امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نو امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما دا هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخه هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه. ل دې ځای د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي. چینن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لاریونونه پیل کړي او د دغو لاریونونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند چارواکي وایي که څه هم د حکومت له 15 کلنې مودې څخه 2 کاله تیریږي، خو تر اوسه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مقرروي په برخه کې لازم اصلاحات نه دي راغلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، مقرریو، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله من دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هوارې او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد، په مقرریو کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې ځینو سیاسي ګوندونو هم حکومت په خپلو کړنو کې کمزوري بللې او له دې لامله پرې انتقادونه کړي دي. دوی حکومت په بے پروایی په انتخاباتی نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړولو او د ملي شورا د انتخاباتو په کولو کې پاتې بللی او ویلي دي چې دا کار به د حکومت او خلکو لپاره ناوړې پایلې ولري. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډیر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده او تقرری په اړه باندې سیستمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقرری یعنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه وزیر صاحب که پیل د هوایي ځواک نکو، تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصاً د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په وروستیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویامه چې په بده مرغه